ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
امریکا په افغانستان کې خپل محاربي ماموریت د یو بل کال د پاره تمدید کړي. د الشباب ډلې په کینیا کې 28 غیر مسلمانان وژل دي او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د هغه د اجرایی فرمان تمرکز به په مجرمینو باندې نه په کورنۍ او ماشومان باندې. السلام علیکم د دې وخت خبرونو سره درته زار نظرانه یوسف زئی او حسیب الگوزه هر کله وایو د خبرونو نورسته باقی پروگرام په سب چوي بڑا اوري دي شي
د امریکا یو معتبر ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اوباما یو داسي محرم فرمان امضا کړی دی چې په لړ کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نظامی ماموریت د یو بل کال لپاره وخصیږي. د نیو یارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې پرون د جمعې په ورځ لیکلي دي چې امریکایي ځواکونو به په افغانستان کې په مستقیم عربي ماموریت کې د یو بل کال لپاره هم برخه اخلي. ښاغلی اوباما د روان کال په پیل کې ویلي و چې د امریکا پوځ به په 2015 کال کې په افغانستان کې محربي ماموریت نه لري. هغه ویلي و چې نظر واته سو امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د 2014 کال وروسته پاتې شي چې افغان امنیتي ځواکونه وروسي او د القاعده په غړو پسې وګرځي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې ولسمشر اوباما دغه وروستۍ پریکړه په دې وروستیو اونیو کې په سپینې ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکار سره په یو غونډه کې وکړه. ورځپاڼه زیاتوي چې د ولسمشر اوباما د نوي فرمان په ترڅ کې به د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د عملیاتو د ملاتړ لپاره په جنو مواردو کې د هوایي عملیاتو د ترسره کولو اجازه هم وي. د فرمان په ترڅ کې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې ده چې کله ناکله به د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په پوستو د سلګونو وسلوالو څلور ساعته جګړې د غرمې په 2 بجې پای ته رسېدلې. چارواکي وایي چې لږ تر لږه لس وسلوال په دغه ډله ییزه جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان په ټپي حالت کې د سیمې ویستل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته وویل چې سهار په 9 بجو نږدې 800 وسلوالو د کامدیش ولسوالۍ په ټولو امنیتي پوستو ډله ییز وسلوال بریدونه پیل کړل.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جهادي رهبرانو ملي او سیاسي شخصیتونو سره مشورتي غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې نن پارک کې جوړه شوې وه. جمهور رئیس د افغانستان د امنیتي حالت او نورو مهمو مسایلو په اړه د خبرو په ترڅ کې سعودي عربستان، چین او پاکستان ته د خپلو وروستیو سفرونو او همدارنګه د لندن په کانفرنس او د سارک سازمان په غونډه کې د ګډون په موخه د کیدونکو سفرونو په اړه هم معلومات وړاندې کړل. محمد اشرف غنی دې ته په ټینګار سره چې سوله د افغانستان د خلکو مهم اړتیا ده ویل چې موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان له ټولو خلکو سره په مشوره کې یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا لرو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشر دفتر د ریاست له اډرسه لوی څارنوالۍ ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون معرفي کول غیر قانوني ګڼلي او د لوی څارنوالۍ اقدام هم غیر قانوني ګڼلی دی. د ولایتي شوراګانو ځینو معترضو کاندیدانو تیرونی رسنیو ته داسې لیک خولې چې پکې د ولسمشر د دفتر د ریاست لخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لوی څارنوالۍ ته د ټاکنو په سر د عدلیې تعقیب لپاره معرفي شوی دی. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت خبریالانو ته وویل دا کار غیر قانوني او تر یو حده پورې سیاسي دی او لوی څارنوالۍ باید په خپله د دې غیر قانوني کار مخه نیولې وي. هغه سعادت وویل د ټاکنو د قانون په اساس د ټاکنو ټولې جرمې قضیې باید د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا وڅېړل شي او د عدلي تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته ولېږل شي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د هغه د اجرایي فرمان تمرکز به پر مجرمینو باندې وي نه پر کورنۍ او ماشومانو باندې. د امریکا جمهور رئیس نن د شنبې په ورځ خپل په هفتیز وینا کې ویل چې د هغه د مهاجرت اقدام به زیات شمېر بې اسناده مهاجر په ګوته کړي چې اوس شپږ دي او هغوی به مجبور سي چې وروسته له دې نه د قانون په چوکاټ کې وچلیږي، خپل مالیات ورکړي، جرمي سابقه وڅېړل سي او د قانون احترام وکړي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ د امریکا د لاس ویګس په ښار کې یوې غونډې ته وویل چې هغه ځکه په اجرایوي فرمان باندې لاس پورې کړي چې د امریکا د استازو مجلس د مهاجرت هغه لایحه تصویبوله چې د سنا لخوا تصویب شوې وه. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ دوه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په لړ کې به یې شاوخوا 5 میلیونو بې اسناده کډوالو ته په امریکا کې د کار موقتي اجازه ورکړل شي او په زوره به د امریکا څخه نه ایستل کیږي. این حال کې د امریکا د استازو د مجلس رئیس جان بینر پرون د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر اوباما د مهاجرت په برخه کې د اجرایي اقدام په ترسره کولو او د کانګرس د پامه غورځولو سره خپل جمهوري ریاست بدنامه کوي. هغه هوډ وکړ چې د استازو مجلس به لاس تر زنې کښېنني او د ولسمشر اوباما د یو اړخیز اقدام پر ضد به مبارزه وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکوم. د کینیا د شمالي ختیځ برخې پولیس وای د شباب د ډلې وسلوالو تونلار او په یو بس باندې برید کړي او د شپېتو تنو مسافرینو لمنځه 28 تن غیر مسلمانان مسافرین وجلي. چارواکی وایي تونلارو دا بس نن د شنبې په ورځ د مونډیرا ښار ته نږدې ونیو چې د سومالیې او کینیا ترمنځ نږدې سرحدي سیمې ته پروت دی. په کینیا کې په دې وروستیو اونیو کې بمي چاودنو او وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی چې پړی هم د القاعدې سره په تړلې ډلې الشباب اچول شوي ده. دا تاوتریخوالی له هغې راهیسې پیل شوی دی چې په 2011 کال کې کینیا سومالیې ته خپل پوځیان ورواستول.
نن د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي د وژل کېدو یو 50 تلین دی. کله چې هغه ولسمشر شو نو سپینه ماڼۍ ته انرژي د ځان سره راوړه. هغه په کال 1980 کې د امریکا جمهور رئیس او جمهوري ریاست ته رسیدو سره سم یې واشنگتن ته یو داسې عصري دود د ځان سره راوړي چې په خوا یې ساری نه ولیدل شوی. ښاغلی کینیډي زر ورځې د امریکا جمهور رئیس او 48 کلن و کله چې ترور شو. شپورت سرویش کلونو بخشنه غواړم. کله چې ترور سو هغه د نوومبر په 28 نیټه د امریکا د ټکساس په ایالت کې د جمعې په ورځ پر سر وبښتل سو او عیني شهیدان یې په ترور باندې حیران او حق پاکسول. دغه جرم نړۍ حیران کړل او حتی د پخواني شوروي اتحاد د مشر په شان د هغه مخالفین یې لا خفه کړل. زیات شمېر امریکایانو په هغه ورځ ژړل او د ولسمشر د کونډي او دوو کوچنیو ماشومانو غم یې ننداره کوه. د پخواني ولسمشر کینیډي قاتل لی هاروی اوسوالد د ولسمشر د وژل کېدو دوه ورځې وروسته د پولیسو په قید کې ووژل شو.
د متحده ایالاتونو د میزوري د ایالت په فرګوسن ښار کې په سلګونو پولیس نن د تیارسۍ په حال کې دي او د هغه منصفه هیئت د پریکړې لپاره غبرګون ته انتظار باسي چې د یو سپین پوستي پولیس افسر پاړی کوي. دا سپین پوستي افسر په دې تورن دی چې د روان کال د اګست په میاشت کې یو تور پوستي غیر مسلح ځوان ووجو. له جمهور رئیس باراک اوباما نه نیولې ته وجل شوی مایکل براون تر پلاره پورې ډیرو کسانو د مظاهره کوونکو نه غوښتي دي چې د تشدد نه نه بلکې د زغم نه کار واخلي. د سنت لوئس د ولسوالۍ اجرایي مشر هم پرونو ویل فرق نه کوي چې منصفه هیئت څه پریکړه کوي خو له خلکو نه ختم لري چې غوره کار وکړي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د یو درې ورځني سفر په ترڅ کې ترکیې ته روان دی چې ترکیه دې ته واسوي چې د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د ائتلاف د هیوادونو په ملاتړ کې نقش ولوبوي. د اسلامي دولت ډلې د عراق او سوریه یو شمېر سیمې نیولې دي. ټاکل شوې ده چې ښاغلی بایدن د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وګوري. هغه پرون د جمعې په ورځ د ترکیې د صدر اعظم احمد داود اوغلو سره په استانبول کې خبرې وکړې. ترکیه د ښاغلی بایدن سفر په داسې حال کې ترسره کړي چې د ناټو د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د اسلامي جهادیانو په وړاندې د مبارزې په موخه د ترکیې د مشرانو د زړه نظر توپ په تړاو تبصیرې زیاتې شوې دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د ایبولا د مرض سره د مبارزې په برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی. خو دا خبرداری هم ورکو چې په دې مبارزې کې د بری لپاره خورا زیات زیار ته اړتیا ده. پرون د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د ایبولا سره د مبارزې لپاره د کانفرنس ګډون کوونکو په مالی کې د دې مرض سره د مبارزې په برخه کې چې تر اوسه پورې پکې وطن وجل شوی او سلهاو نور هم تر سارنې لاندې دي د مرستې ژمنې وکړې.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د هغه په قول په یوکرین باندې د روسیې تیری وغنده او دا وینا یې وروسته له هغه نه وکړه چې په کیف کې د یوکرین د جمهور رئیس پیترو پروشینکو او صدراعظم ارسینی یاتسینوک سره وکتل. بایدن وویل چې دوی په هغو ګواښونو باندې خبرې وکړې چې د روسیې د اردو د مداخلې له کبله د یوکرین حاکمیت او د خاورې تمامیت ته متوجه دي. هغه د روسیې لخوا د هغه هیواد سره د کریمیا یوځای کول او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کول په بین المللي اصولو او سیستم باندې ښکاره تیری وباله. بایډن زیاته کړه چې روسیې د اوربند هغې موافقې هیڅ احترام نه دی کړی چې د سپتمبر په 15 مې د یوکرین د حکومت د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو او د روسیې د حکومت د استازو لخوا لاسلیک شوی و. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د هغه وخت را په دې خوا چې دغه اوربند نافذ شوی دی لږ تر لږه زر کسه وژل شوي دي دا په یو ورځ کې په اوسط ډول 14 تنه کیږي. ملګرو ملتونو د غراز د قتلونو د خلکو د بندي کولو او هغوی ته د شکنجو ورکولو ډېری پیښې هم یادې کړې.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مو کړی د خبرونې لومړی رپورت ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن د ولسمشر له دفتر نه لوی سارنوالۍ ته دا استول شوې لیک په وړاندې خبرګون وخود او نن یې د وی خبري غونډې په ترڅ کې د لیک غیر قانوني وبله. د کمیسن لوی سارنوالۍ هم له هغه قانون نه په سرغړونه تورن کړ چې د یو غیر قانوني لیک لمخې د ټاکنیزو کمیسیونونو غړي د عدلي او قضایي تعقیب لپاره کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسمشر د دفتر د ریاست له ادرسه لوی سارنوالۍ ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون معرفي کول غیر قانوني ګڼلي او د لوی سارنوالۍ اقدام هم له قانون څخه پورته عمل ګڼل دی. د ولایتي شوراګانو ځینو معترضو کاندیدانو تیرونی رسنیو ته داسې یو لیک خودلی چې پکې د ولسمشر د دفتر د ریاست لخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لوی سارنوالۍ ته د ټاکنو په سر د عدلي تعقیب لپاره معرفي شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مشر عبدالستار سعادت خبريالانو ته وویل دا کار غیر قانوني او تر یو هدف پورې سیاسي دی او لوی سارنوالۍ باید په خپل د دې غیر قانوني کار مخنی ولې وای. د ښاغلی سعادت پر وینا د ټاکنو د قانون په اساس د ټاکنو ټولي جرمي قضيه باید د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا وسیړل شي او د عدلي تعقیب لپاره لوی سارنوالۍ ته ولېګل شي.
یعنی
هغه څه چې د ولسمشر د دفتر د رئیس له ادرسه وشول مطلق غیر قانوني وو او نه باید په داسې عمل لاس پورې شوی وای. حداقل یو حقوقي مشاور یې باید درلودای چې ورته یې مشوره ورکړي وای. خو جالبه دا ده کله چې لیک د افغانستان لوی سارنوالۍ ته ځي چې باید پر حقوقي پوهې سمباله یو اداره وي، هغوی باید څه وکړي؟ هغوی د دې پر ځای چې د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړي او قانون عملي کړي، د یو غیر قانوني لیک له مخې په عاجله توګه کمیټه جوړه کړه. په ورته وخت کې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي خبريالانو ته وویل چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو او لایحو د قانون په اساس د ټاکنو کمیسیونونه له عدلي تعقیب مسؤل دي او ولسمشر لوی سارنوالۍ ته یوازې یو لیک استولای دی. د غراز په دې اړه مو غوښتل چې د افغانستان د لوی سارنوالۍ نظر هم وپوښتو، خو له ډیرو هڅو وروسته بریالي نه شو. په همدې توګه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي یوه داسې کمیټه یې جوړه کړې ده تر څو د تیرو ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ د ټاکنو سرغړونکي او په درغلیو ککړ کسان معلوم کړي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر وویل دا کمیټه ټول موارد سیړي، له څېړنې وروسته که کوم کسان په درغلیو کې لاس ولري معرفي کوي به یې، سرغړونکي او درغلګر به په تور لیست کې شامل شي او ځینې به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي.
او دا کمیټه به دا پلټنه هم کوي چې نور کوم عوامل پکې دخیل دي، کاندیدانو مسله پکې څومره وه، د زورواکو په دې کې څومره وه.
خو د حقوقي چارو څېړونکي بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دغه اقدام قانوني نه ګڼي او وایي چې د قانون له مخې د جرم کشف د پولیس او د هغه تعقیب او تحقیق د سارنوالۍ دنده ده. د حقوقو استاد فاروق بشر وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جرم د کشف صلاحیت نه لري.
ځکه کشف د جرم د یو څلور ماده ده اساسي قانون په اتباع د پولیس وظیفه ده او تحقیق او تعقیب د څارنوالي نو له دې کبله کدی په خپل دا کار په غاړه واخلي دا اصلا نه قانوني ده او نه د اساسي قانون سره سم خوري.
د 2014 کال د ولسمشرۍ ټاکنې خورا اوږدې او لانجمنې وې او تر څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره د ملي یووالي د حکومت په جوړولو د ولسمشرۍ کاندیدان سلا شول. د ولایتي شوراګانو د ټاکنو پایلې هم تیره میاشت اعلان شوې او ځینو معترضو کاندیدانو نه منلې، خو د دغو پایلو پر بنسټ د ډیرو ولایتونو نویو ولایتي شوراګانو کار هم پیل کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په امریکا کې د ولسمشر باراک اوباما د مهاجرینو په حق له اجرایي فرمان ته ډول ډول عکس العملونه ښودل شوي دي. دغه رپورټ چې حسیب الکوزیبی تاسو ته وړاندې کړي.
د ولسمشر اوباما د مهاجرت د فرمان د اعلان وروسته به تر 5 میلیونو پورې کډوالو ته چې په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېږي موقته اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې واوسېږي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
It does not grant citizenship or the right to stay here permanently or offer the same.
دا فرمان به چاته په امریکا کې د دایمي اوسېدو اجازه ورنکړي، نه به چاته د امریکا د تابعیت امتیاز ورکړي. دا کار د کانګرس دی. موږ یوازې دونه وایو چې تاسو به په امریکا کې اوسېږي او د دې څخه به ونه شړل سي. ولسمشر اوباما د خپل اداري صلاحیت څخه کار اخلي او کانګرس د پامه غورځوي. دغه مخالفین وایي چې په دې کار سره ولسمشر هغو کسانو ته عفو کوي چې په امریکا کې د قانون څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر وایي چې عمومي عفو مناسب اقدام نه دی، خو په عین حال کې د ټولو شړل هم مناسب نه دی. هغه داسې وایي:
Mass deportation would be both impossible and contrary to our character.
د ټولو شړل نه یوازې دا چې ناممکنه کار دی، بلکې زموږ د اصولو خلاف اقدام هم دی. هغه څه چې زه توصیه کوم هغه د حساب ورکونې او منطق منځنۍ لار ده. دیانا راموس 23 کاله عمر لري او په مکسیکو کې پیدا شوې ده. هغه وایي چې د ولسمشر اوباما اقدام به د هغې د پلار او مور سره مرسته وکړي چې په امریکا کې د اوسېدو استاد نه لري خو امریکایي اولادونه لري. راموس داسې وایي:
So that just brings a lot of hope for my family that we
دا اعلان موږ ډیر زیات وساکړو او اوس به موږ نور په ویره کې ژوند نه کوو. پیلر ګولویس چې یو امریکایی ده او په السوادور کې پیدا شوی ده وایي چې دغه اقدام به د زیات شمېر هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغې د پلرني هیواد څخه امریکا ته راغلي دي. هغه داسې وایي:
And I am happy that Obama is doing this for families.
زه خوشاله یم چې ولسمشر اوباما دا کار د هغو کورنیو د پاره کوي چې ډیر زیار باسي چې خپل کورنیو ته نفقه برابر کړي او امریکا ته کار وکړي. خو تریسا چې یو امریکایي تبه ده او د اکواډور څخه راغلې ده، په دې باور ده چې ولسمشر د کانګرس سره په ګډه کار نه کولو سره د مهاجرت په برخه کې دایمي حل ځنډي. هغه داسې وایي:
pues para mí es algo bueno pues porque va a ser algo
Congreso aulus mashar bayat pagada kar sara wakri chi dasi o plan jor kri chi ziat chmer khalgo ta gata warisiri. دغه راز سیریس په امریکا کې د بیا اسنادو مهاجرو پاکله چې جرمی سابقې لري هم اندېښمنه ده. خو ولسمشر اوباما وایي چې دغه د پلان په لړ کې به سرحدات ټینګ سي او جرمی سابقه لرونکي بیا اسناده کسان به خپلو هیوادونو ته وشړل سي. اما د کانګرس جمهوری غوښتونکي بیا په غوسه دي او وایي چې ولسمشر اوباما داسې اقدامات کوي چې د صلاحیتونو څخه وتلې دي. میچ میکانل چې د راروان کال د جنوري په میاشت کې به د امریکا د سنا یا مشرانو جرګې د اکثریت مشر سي وایي چې ولسمشر اوباما د کانګرس د څو نویو مخکې انتخاباتو نتایج د پامه غورځوي چې په لړ کې جمهوري غوښتونکو د ډیموکراتانو څخه د سنا په مجلس کې اکثریت وګټي. هغه داسې وایي:
President Obama acts in defiance of the people and imposes his will on the country.
کچيري ولسمشر اوباما د خلکو اراده پر خلاف اقدام وکړي او پر هواد باندې خپل اراده تحمل کړي، نو کانګرس به عکس العمل وشي. موږ پر بیلابیلو لارو باندې غور کوو. په دې کې شک مګنی چې کله د خلکو نوی ټاکل شوی استاد خپل چوکي ونیسي نو هغوی به عکس العمل سرګند کړي. زیات شمېر جمهوري غوښتونکي پر ولسمشر اوباما باندې تور لګوي چې هڅه کوي ټولو ته غیر قانوني عفو اعلان کړي او دا چې هغه د خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخلي. د ټیکساس د ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور جان کورنیان داسې وایي:
Now, I understand he can prioritize prosecution and deportation.
خیر دا بوونو چې هغه د محاکمې او بیرته شړلو مخه نیسي او دا کار کوي. خو ولسمشر اوباما د دې صلاحیت د کمه کوي چې دغو په میلیونو کسانو ته د کار رسمي اجازه ورکړي. په عین حال کې د استازو د مجلس یا ولسي جرګې او د مشرانو د جرګې یا سنا یو شمیر ډیموکرات غړو بیا د ولسمشر اوباما ستاینه وکړه چې د جرأت څخه یې کار واخیستی، کورنۍ ارزښتونو ته درناوی کوي او نه پرېږدي چې کورنۍ سره بېلې سي. ډیموکرات سناتور ډیک ډوربن وایي چې هغه خلک چې ولسمشر مرسته ورسره کوي مجرمین نه دي، بلکې زحمتکشه خلک دي چې کار کوي. ډوربن هغه تورونه هم ردوي چې وایي د ولسمشر اوباما اقدام په اصل کې عمومي عفه ده.
Leaving the current system in place is amnesty. What the president
said. کچېری هیڅ ونسی او سنې د مهاجرت سیستم پر خپل حال پرېښودل سي دا افاده. هغه څه چې ولسمشر کوي هغه د مسؤلیت احساس او حساب ورکونه ده. د یادونه ورده چې د کانګرس جمهور غوښتونکي غړي وایي چې دوی اوس هم پر دې غور کوي چې د دسمبر په میاشت کې د رخصتیو نه دراستنېدو وروسته څنګه د ولسمشر اوباما اقدام ته ځواب ووایي. جمهور غوښتونکي استازي سټیف کینګ وایي چې د استازو مجلس شایي یو داسې لایحه تصویب کړي چې د ولسمشر اوباما اقدام رد کړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د استازو مجلس او سنا د دسمبر په میاشت کې د حکومت د لګټ بودیجه تصویب کړي او داسې اوازې دي چې جمهور غوښتونکي شایي د دې لایحې څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر اوباما د مهاجرت پر فرمان باندې فشار وارد کړي. خو اکثره جمهور غوښتونکي وایي چې دوی نه غواړي چې بیا د امریکا حکومت بودیجه ونه لري او فعالیتونه یې بند سي. د امریکا حکومت د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د شټ ډاون سره مخ شو او فعالیتونه د شپږو ورځو لپاره بند شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
بلې درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هلی پیرزوی نه وړاندې کوم. جعفر هاندی مو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ته غوږی سلبته د آشنایانو د ادبی دیرې ته ورته خبرونه ده چې موږ معمولا د هر یک شنبه په شپه دغه خبرونه خبرو او اوریدونکي د افغانستان او د افغانستان نه د باندې له بیلابیلو سیمونه زنګونه راوهي، خپل ادبي تندې ماتوي، شعرونه راتوي، غزلونه وایي او کمل مرا سره وینو د ملمد ژوند ادب او د ادبي فعالیتونو هڅه پاړه پښتنې کوي. دا واري منګ د پښتو ژبې او ځوان د شاعر او لیکوال او ژباړن چې ډیر کتابونه او ډیر مهم کتابونه ژباړل دي او د دې ترڅنګ یو اکاډمیک او علمي شخصیت هم د هجرت الله اختیار ادم چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد هم دی او تاسو به لنوم سره هم آشنا یاست. د را سره ملمد او زحمت مور کړي له ننګرهار او کده سی ویم چې د ننګرهار او لغمان ترمنځ د الفت ل سیمه را سره ملمدینو د ته خبرونه کې خراغلاست وي وکه زمنګ او ری مهرباني وکي اختیار سب خدای مراواله.
سلام علیکم تاسو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې خوشاله او روغ اوسئ.
مهرمنانه اختیار صاحب کور ودان زه هم د اوریدونکو په استاذ ته بستاسو نه مننه کوم چې وخت مو راکې. زه پوهیږم چې د کور غړي بچان باندې وی دي ماشومان او تاسو به په ټلیفون غږیږئ نو زمنګ بخنه ومنئ. او اختیار صاحب هغه چې یادونه مې وکړه غواړو چې تاسو د فعالیتونو تر ډیره د ژباړو او د دې ترڅنګ د نورو پنځونو په اړه خبرې وکړو. کپلان ډول په اول کې اوریدونکو یا و یادونه وکړی چې تر دې د مو څومره کتابونه ژباړلې دي او څومره کتابونه مو خپل لیکلې دي.
هان صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه تر دې دمه پورې زما ټول ټال 15 کتابونه چاپ شوي دي. په دې کتابونو کې شعرونو کتابونه هم شته چې ما خپل لیکلي دوه مې شعري ټولګي چاپ شوي. یوه د لنډو کیسو مجموعه ده چې دا هم ما خپل لیکلي، او یو سفرنامه ده چې د متحده عربي اماراتو یو د یوې میاشتې تقریبا سفر پکې راغلی ده. دا هم د لیکنې په برخه کې یو د پوهنتون لپاره چې زه کوم مضمون تدریسوم د هغې هغه لیکلی چپټر نوټ ده چې دا هم تقریبا لیکنه ده او راټولونه ده. او د دې تر څنګ یو د کالمونو مجموعه ده چې زما چاپ شوې ده، زه په مثبت بدلون ونیسم یاران ویپانه کې یو کالم لرم د اعتراف په نوم. په دې کې چې کوم کالمونه ما لیکلي دي هغه هم چاپ شوي. نو 15 دغه کتابونه ما خپل لیکلي دي، او پاتې نور کتابونه نه کتابه چې دي هغه بیلابیل اردو او فارسي ژبو څخه ژباړي دي.
ماشاءالله، الله تعالی دې نور هم توفیق درکړي. نو دغه دومره ډیر کارونه مو څنګه وکړل؟
ولا چې زه هم نه پوهیږم چې څنګه مې کړی دي، خو یو شوق دا د کتاب لیکنې یا د کتاب د ژباړې او شوق نو انسان به هر طریقې چې هغه ورته وخت وستلی شي او پوره کولی شي. د کتاب د لوستنې سره او د کتاب د ژباړې سره او بیا د لیکوالۍ سره زما نو هماغه د مکتب د وخت نه مینه وه او علاقه وه. او بیا د مکتب نه وروسته چې په پوهنتون دورې ته راغلم، د پوهنتون د درسونو تر څنګ به ما هڅه کوله چې مطالعه هم وکړم، بیا د مطالعې تر څنګ کوم کتاب به چې خوند راکړه او فکر به مې کوو چې دا د دې ژباړه ګټوره ده، هغه به مې اوه ژباړه هم ژباړه به مې هم کوله. نو دا ټول کارونه زما د درسي جریان سره هغه وخت کې چې ما درس ویلي دا غینه وروسته بیا چې کله زه فارغ شوم او وظیفه مې واخیستله، په بیلابیلو دفترونو کې د دفتري کار تر څنګ د دفتري وخت او د دفتري کمپیوټر او امکاناتو نه په استفادې چې کله به وزګارېدم د دفتري کار نه، نو دا کار مې کوو. زه هر وخت زیاتره په مرکو کې یا شخصي مجلسونو کې دا خبره کوم چې ما هیڅکله د په دفتر کې موسیقي نه ده اورېدلې، ګیم مې نه ده کړی، او اوس خو دغه یو څو کاله کېږي دا د فیسبوک هغه هغه خبره مرض او رامنځته شوی ده، ډېر خلک په دې مرض باندې اخته دي. زه هم د خلکو د نورو خلکو غوندې فیسبوک لږ هغه کړی ما په خوا چې
فیسبوک
او بالکل سره د دې چې د کار به مې ستلی ما، خو ډېره ګټه هم ترې اخیستل کېږي او نور خلک یې مخلي او ما هم ترې اخیستې، خو هغه د ژباړې او د لیکنې د کار طبعا سړی
باسي. اختیار صاحب، یوې ډېرې مهمې نقطې ته مو اشاره وکړه، دغه د وخت نه استفاده. مثلا که یو څوک غواړي چې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې له کمپیوټر نه او د هغه خپل وخت نه مو استفاده وکړه، نو نتیجه یې دا راووتله چې ماشاءالله تاسو دومره کتابونه ژباړلي دي، دومره مو لیکلي دي. څنګه ځوانان وهڅول شي چې مثلا له فیسبوک نه هم هغه استفاده وکړي چې په علمي ژوند کې بدلون راشي، یو چاته خیر ورسیږي، او له فیسبوک پرته که هغوی په خپل عادي ژوند کې که مثلا یو څوک دی محصل دی مثلا 2 ورځې 8 ساعته هغوی ژوند کوي، یعنی په دې معنی چې 6 ساعته 7 ساعته درس وایي، نور دغه نه وروسته بیا لیلیو کې تر ډېره زه چې خپله کله محصل وم محصلینو به مثلا قطعې کولې، کمپیوټرونو کې به ډرامې لیدلې، یعنی درس هغه د مطالعې هغه حس او احساس نه و. څنګه کېدی شي چې دغه زموږ ځوانان دغه دود دغه کلتور پیدا کړي او ترلاسه کړي چې د دې په ځای چې دغه خپل وخت بې ځایه تیر کړي د دې نه ګټه واخلي، ژباړې وکړي، مطالعه وکړي، کتاب ولیکي؟
ډېره ښه پوښتنه ده هان صاحب. منګ او تاسو ټول تقریبا د یوې دورې یا وړاندې وروسته فارغ شوي د پونتون نه، او دومره وخت هم نه کېږي. دا اوسني کوم ځوانان چې محصلین دي او پونتون وایي دوی، او زمونږ ستاسو په شمول او زمونږ نه پخواني خلک ټول د یوې ډېر لوی ستونزې سره مخ شوي دي هر وخت، او شکایت هم ډېر د همدې نه موجود ده. دوی چې کله د مطالعې لپاره کتابونه لټوي، کتابخانو ته ځي، یا فرضاً په انټرنیټ کې سرچ کوي د یو موضوع په رابطه باندې، نو له بده مرغه زمونږ په پښتو ژبه کې هغه اندازه باندې علمي کتابونه، علمي مقالې نشته دي لکه څنګه چې په نورو ګاونډیو سیالو ژبو کې شته. فرضاً تاسو د یوې موضوع په رابطه، فرضاً زه وایم نړیوالې اړیکې کنه، یا د فرانسې انقلاب، د امریکې انقلاب، په دې رابطه باندې زه یو مقاله غواړم پیدا کړم، یا یو ماخذ، یو مرجع، نو په پښتو کې کېدای شي په دې رابطه باندې ډېر محدود څه لیکل شوي وي یا هېڅ نه وي، خو که همدغه عنوان زه په فارسي کې ورکمه په سلګونو لسګونو مقالې ما ته راکوي، همدارنګه په اردو کې، په انګلیسي کې خو بیخي زیاتې. نو زه داسې وایم چې دا تر ټولو ډېر یو لوی هڅوونکی عامل ده چې دغه ځوانان عملاً دوی چې کله مطالعه کوي یا د یو موضوع په رابطه پلټنه کوي، نو دوی خامخا له ستونزې سره مخ کېږي. دوی باید د ځانه دا پوښتنه وکړي چې ښه، دغه ستونزه چې زه نن ورسره مخ شوم، زما اولادونه، زما راروان ورونه به هم ورسره مخ کېږي، نو څنګه د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ دا موږ ته دولت دا کار نه کوي. ژبه د ټولو انسانانو باندې چې هغه په کومه ژبه باندې غږیږي مساوي حق لري. ما یو څه وخت مخکې فیسبوک کې یو پوسټ هم وکړ، هغه پوسټ مې د یو استاد نوی چاپېدونکي کتاب باندې یوه لیکنه، او د لیکنې په آخر کې ما خپلو لوستونکو ته یو پیغام پرېښود، هغه پیغام مې فیسبوک کې هم پوسټ کړ، او د پیغام لنډه خلاصه دا وه چې دې وخت کې موږ او تاسو، بلکې هر لیکوال او هر لوستي ته دا پکار دی چې د خپلو اولادونو د تعداد په اندازه باندې کتابونه ولیکي، یا یې وژباړي او چاپي کی. دا په دې معنی چې موږ د خپل نفوس په اندازه باندې کم تر کمه باید خپل کتابونه ولرو، سره د دې چې نور دنیا د خپل نفوس نه هم ډیر کتابونه لري. خو متاسفانه چې کتا سو په ویکیپیډیا او د ویب سایټونو، معلوماتي ویب سایټونو کې دا د ژبو، یا ګوګل کې دا د ژبو هغه وګوري، متاسفانه چې ډیر زیات هغه ورسته پاتې ژبې هم هلته رسمي شوي دي او معلومات پرې اخیستلی شي، خو پښتو به هلته ونه ګوري. نو زه فکر کوم دغه یو احساس ده چې ځوانان هڅوي چې د پښتو ژبې لپاره کار وکړي. زه ډېر نه هیله هم نه یم، له نیکه مرغه ننګرهار کې، د افغانستان په نورو سیمو کې، کابل کې، کندهار کې، خوست کې، پکتیا کې، داسې ځوانان شته دي چې هغوی د خپل تحصیل تر څنګ، د خپل وظیفې او کار تر څنګ، دا هم په ځان باندې واجب کړی ده چې خپل ژبې ته یو کتاب د بلې ژبې نه راوژباړي، او هر ورځ کوم چې په لسګونو کتابونه زموږ ژبې ته راځي او ژباړل کېږي او چاپېږي، نو دروغ به مې نه ویلي. دا ټول همدغه د مشرانو هڅونه ده، او د ځوانانو هغه درک ده چې دوی چې کله د کتابونو په رابطه باندې سرچ کوي خو نه یې شي موندلی، نو دوی هڅیږي چې
یعنی تاسو وایئ چې کله چې پتنګ شي نو په جنگ شي، کله چې دوی مجبور شي او دغه احساس پیدا کړي چې یو تشه موجوده ده، باید دغه تشه د ډکولو لپاره لاس په کار شي. ډیره مننه اختیار صاحب. اوریدونکو ته یادونه کوم چې البته موږ سره د نن شپې په خبرونه کې هجرت الله اختیار چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي ځوان استاد دی، او د دې تر څنګ خپله ویل چې تر شلو او یا شاوخوا شل کتابونه ژباړلي او لیکلي دي. نو موږ سره مېلمه دی، شاعر هم دی د شعرونو تر څنګ، که تاسو غواړئ د ده په شعرونو باندې خپل نظر ورکړئ یا پوښتنه ترې وکړئ، همدغه راز که د ده له نورو فعالیتونو خبرول غواړئ ځانونه، نو کولی شئ چې موږ ته زنګ را ووهئ. اوریدونکي را سره په ټلیفون دي، یو څو به راواخلو. اختیار صاحب، بیرته بیا تاسو ته در وګرځېږو. مهرباني وکړئ، څوک یاست؟ له کوم ځای نه مو ټلیفون کړی دی؟ او ستاسو غږ مونږ اورو مهرباني وکړئ.
څنګه اوسې وروره د درانه ملما اوریدونکو په ګډون تاسو ټول زما نه کېلې سلام نو منه
مهرباني علیکم سلام.
د دې اورور نه ما دا کوم کارونه چې لکړي دي خدای دې ورته اجر ورکا او نور بریالي کوونه غواړو. زه یو درې څلور پښتنې لرم هله چې دا اوریدل او چیرې ولرې
او څلور وو پښتنې
نه خیر دی پام دې څلور به سره غو خو هم چې یو خو په شعر کې پیغام څومره مهم دی او زمونږ دا وسنی ورنه ورته څومره متوجي شوی دی. بل د لندو کې څو پخت خبره وکړه د لندو کې څو ته کومه وګورو هغه لیکون کې ته د یو هغه غونډې پیدا کړي بیا ما غ ورته لا سره لوستون کوم لکه په کیسه کې دی بل کیسه شروع کنه دغه ته د کوم نظر باندې ګوري او بل دغه د
یعنی هغه تاسو هغه د کیسه تل سخینو یو تل واتساپ کې وی
کیسه کې لکه اوس یو کیسه ده کیسه په من کې بیا دغه کیسه لیکون کې تم یو قسم
ساتي یعنی چې لوستون کې تر پای ځان سره وساتي خو مهرباني پښتنه پوښم او د
یو د ژباړې په برخه کې دغه د پښتونه چې نور ژبه ته کوم خلک د سي هغه ور باندې لري چې هغه ژبه خوګه نه کنه هلته دغه سره دغه تو هغه نه مثال هغه مر هغه سره د بیا لوستون کې ځان سره نشي ساتلای کنه
حاکم نوی باید ژباړه دی ونی کی چیزه که چلو سی
کتابونو د چاپ په برخه کې خلک چې دغه پښتنې خبرې خو مونږ په مختلفو لهجو کې کوو خو کتاب باید په داسې هغه کې په دغه معیاري ژبه کې چاپ شي. بیا ځینې ورونه داسې چې نه دا لکه د لهجو سره بلدتیا ده کنه په دې اړه هم د دې ورور نظر غواړم چې اکثر ورونه زمونږ داسې چې دې ته د لیکلو باید دغه معیاري ژبه خلک انتخاب کړه کنه او هغه خبرې خو مونږ په مختلفو لهجو باندې نور ساتي وخت نه نیسم
ډېر مننه او شنوارې صاحب کور مدان جالبې پښتنې به اختیار صاحب ان شاء الله پښتنې به مو نوٹ کړي وي ځان سره
و یاداش کړی مې دیو
بس خوخه دل اخرې پہلا وای ک لا ولې پہلا وای مې ربانی وکړي
خا دا ول نه به پیل کما لمړی خود دی اورور نډی رضیا تمننه کوم زور ته ځانګړي سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اورور ویل چې پیغام په شیر کې څومره مهم ده. پیغام په شیر کې البته زما د نظر اما عمره مهم ده څومره چې شیر احمد لري. یعنی بیل پیغام څخه من زه فکر نه کوم ک من دې جنو منظم او الفاظ ته شیر ویلې شو. یعنی شیر چې شیر ده په پیغام باندې شیر ده او ځینی ورونه او ځینی شاعران په دې رابطه باندې د سي نظر لري چې کله د پیغام په تاریخ کې هغه یو خلنه دي. بعضی خلک کوي چې شیر ډیر نازک ملا لري یا په اصطلاح دومره وزن د پیغام دروند وزن نشي برداشت کولای. هغوی د تصویر خبره کوي چې په ځینو بیتونو کې یو ډیر ښایسته تصویر راخیستل شوی خو کوم ځانګړی پیغام ونه لري. زما د نظره فرضاً په شعر کې موږ د یوې ښکلا یا د یو حسن تصویر کراوړو دا خپله یو ډیر لوی پیغام ده. تاسو ګوري ځینې تابلوګانې ځینې انځورونه چې ډېرو جالبو نقطو نه اخیستل شوي هغه ډېر لوی پیغامونه ځان سره لري. موږ یو مشهوره خبره لرو وایي چې یو تصویر د زرو کتابونو خبرې په ځان کې لري. نو په شعر کې هم دغسې جالبه تصویرونه راوړل د یو چا د حسن یا د یو ځای د حسن او ښکلا دا خپل زما په نظر لوی پیغام ده. فرضاً منګه په شعر کې خلک انقلاب ته ونه هڅو کنه انقلاب ته هڅول د خلکو دا یا فرضاً د کتابونو ژباړې ته هڅول دا یو پیغام ده. دا ممکن په شعر کې ځای نشو کړلی خو که منګه فرضاً وایو چې پاس په کمره ولاړه ګل او نصیب د چا یو بزه د خېجومه نو دا د کمره ولاړه ګل دا یو تصویر لیږدوي دا خپله ډېر لوی پیغام ده. بله خبره ورور ویلې چې ځینې کیسه لیکوال د کیسې په منځ کې بله کیسه شروع کوي یا بله کیسه را اخلي. دې ته زه په کوم نظر ګورم دا زما په نظر د دې ورور دا د دویمې کیسې خبره چې کوي دا هغه ځینې پېښې دي یا ځینې صحنه سازي ده چې د کیسې اصلي پلاټ چې دا په یو لوري رواني بیا هغه کرکټرونه ځینې وړې وړې پېښې په دې منځ منځ کې په اصطلاح را پیدا کېږي. دا کیسه دغه وړې وړې کیسې یا دغه وړې وړې صحنې او پېښې ډېرې اوږدې نه شي، کیسه نوره هم جالبه کوي او لوستونکی د ځان سره په اصطلاح خوب ته نه پرېږدي. فرضاً که ماته په ټېلیفون ته مې زنګ راځي او زه په وارخطا یې له کوټې نه وځمه او منډه اخلم، که شاته را پسې مې مور غږ کوي چې زویا خیر خو چېرته ځې که نه، زه کار لرم در سره. دا یوه بله پېښه ده، یعنی لوستونکی دلته متوجه کېږي چې مور مې هم زما من ته زما وارخطایي ګوري چې زه څنګه که نه. نو دغسې داسې یو مثال ما ورکړ. نو زه فکر کوم دا که ډېرې اوږدې نه شي کیسه خوندوره کوي، زما په نظر شخصي دا ده. د ژباړې په برخه کې ورور ویل چې ځینې خلک د پښتو نه نور ژبو ته ژباړه کوي. زه فکر کوم اول د هغو نورو ژبو ویونکو اړتیا درک کول پکار دي. فرضاً که مونږ د پښتو نه اردو ته ژباړه کوو، نو اول باید په دې پوه شو چې اردو ژبې زموږ په ژبه کې د کومو موضوعاتو سره علاقه لري او هغه په اردو کې نشته چې مونږ یې ورته ژباړو. یا همداسې په انګلیسي کې فرضاً که متلونه یا لنډۍ انګلیسي ژبې ته وژباړل شي، زه فکر کوم ښه خبره ده. خو که ته د پښتو یو ناول ژباړې انګلیسي ژبې ته، کېدای شي لوستونکي هغومره ونه لري، ځکه په انګلیسي ژبه کې ډېر ښه ښه نړیوال معیار باندې برابر ناولونه شته دي. نو دا زما خپل شخصي نظر ده. همدارنګه د کتابونو د چاپ لپاره مې ورور پوښتنه وکړه چې معیاري ژبه کومه ده. زه فکر کوم معیاري ژبه پسې که مونږ لاړ شو، نو ډېر کم لیکوالان به پیدا کړو یا ډېر کم کتابونه چې هغه په معیاري ژبه، ځکه په دې رابطه څومره چې لیکوالان ډېر دي تقریبا همداسې د نظر اختلافونه هم ډېر دي. اوس وخت کې زما په نظر دې باندې سر خوږول نه دي په کار چې کومه ژبه معیاري ده او کومه نه ده، په کومه د کتاب ولیکل شي په کومه نه. اوس وخت کې مونږ مطلق د کتاب لیکنې یا ژباړې ته ضرورت لرو، ولو که هغه په هره لهجه او په هره ژبه وي. که د کندهار د خوا په لهجه لیکل کېږي، د شو په ځای سو لیکو، مونږ پرې پوهېږو، هېڅ ستونزه نه لرو. خدای دې د کندهار لیکوالان تکړه کړي چې په سلګونو کتابونه په خپله لهجه ولیکي، همدارنګه د ننګرهار هغه هم. دا زما خپل شخصي نظریات.
فکر نه کوئ چې هماغه خبره د اورېدونکي ورور خبره چې بیا به هماغه ژبه هغه اصلي ژبه به ورکه شي، سړی به نه پوهېږي چې پښتو اوس معیار لري که نه لري. یعنی خبره دا ده چې لهجې خو لرو، دې کې شک نشته، په هره ژبه کې لهجې وي، خو بیا کله چې لیکنۍ بڼې ته راځي نو ژبه یوه کېږي.
نه، زه فکر نه کوم چې مونږ اصلي ژبه په ورکه کړلی شو. مونږ چې څومره ډېر کتابونه ولرو، څومره ډېر ژباړې او لیکنې ولرو، په دې سره زمونږ دا معنی لري چې زمونږ په ټولنه کې علم ډېر شو، خلکو ته علم د علم مراجع ډېر ورسېدي. مونږ د ډېرو کتابونو په منځ کې کولی شو په اسانۍ خپله معیاري ژبه پیدا کړو، خو د لږو کتابونو یا د نه کتابونو په منځ کې معیاري ژبه موندل بیا سخته ده.
ډېره مرنه کور ودان ورزو. بل اورېدونکي ته اورېدونکي په لاین را سره دي، هغوی نه نظر او پوښتنه اخلو، بېرته تاسو ته راګرځو. مهرباني وکړئ، څوک یاست، له کوم ځای مو ټلیفون کړی؟ زمونږ غږ اورئ؟ بلې، زمونږ غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
خان صاحب تا او تاسو قدرمن مېلمه ته د زړه له کومې سلامونه وایم. تحصیل پریشان خروټ یم، د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ.
مهرباني وکړئ خروټ صاحب، خدای مو راواله.
خیر چې مننه خان صاحب. زه زما یو څو څلور بیته شعر در زه د تاسو د قدرمن مېلمه نظر باندې غواړم.
مهرباني وکړئ.
و یم مین پر خپل خاور همیشه ولاړ پننګ یم یم مین پر خپل خاور همیشه ولاړ پننګ یم د قلم او تور زوان یم د افغان د تور شرنګ یم یم خپلواک پیدا سوی سر قربان متر ناموس ده یم خپلواک پیدا سوی سر قربان متر ناموس ده پدې دنګ غورو کې ګرځم غلام نه یم په جنگ یم خان صاحب دا شعر د دین نظر غواړم
مننه خرو ته صاحب کور ودان بس مرمه به خپل نظر ور باندې ولري بل اوریدونکو ته زو ګورو چې بل اوریدونکو لکم زینر سره ده مهرباني وکې څوک اصل کوم زینر مو ټلیفون کړی ده علیک السلام مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جو پخار تکړه خوشاله سلامت
مهرباني څوک کوم زنه مو ټلیفون کړی امریکا غږشنه رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم فکر کوم سلام ته مو علیکم ال ورور مهرباني څوک لکم زنه مو ټلیفون کړی تاسو غږ من اورو مهرباني وکي
د کلاسې پلاس عزت الله میناوال صاحب ټلیفون پر لاین یم
مهرباني وکي منوال صاحب
او زما سره د افغانستان مبارک یو شعر دی دا وته و
مهرباني وکړه
په خدای دې ته کې را جوړ افغانستان وطن خدای دې
بلې ټلیفون فکر کوم اختیار صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده خیر په حال اختیار صاحب تاسو د پښتنو په اړه ډیر یو لوی غټ کتاب ژباړلې ده پښتو ته که څه هم زونه توانې د ما چې هغه ولوله مخو و مې لیده واقعا ډیر غټ کار مو کړی ده که دغه کتاب په اړه لږ معلومات راکړئ دا څه ډول کتاب دی او څومره وخت کې مو وژباړه او څنګه دا فکر در سره پیدا شو چې دا کار وکړي
د کتاب پښتانه څوک دي نومیږي او لیکوال هم د کوزي پښتونخوا ډېر تکړه لیکوال او د پوهنتون استاد ارواښاد پروفیسر پریشان خټک صاحب ده پریشان خټک صاحب دا کتاب په اردو کې لیکلی او په اردو کې د دې کتاب نوم پښتون کون دا د پښتو اکاډمۍ په غوښتنه یعنی دا وی د خوانه یو پروژه د تور کړل شوی و چې دا د پښتنو د تاریخ پر اړه باندې او د پښتنو د اصل نسب پر اړه باندې یو په اصطلاح اپډیټ او نوی چیرنه وکي او دا چیرنه د پخوانیو کتابونو پر اړه کې چې د پښتنو د اصل نسب او تاریخ په بارک لیکل شوی دی دا هغه یو تنقیدی جاج هم واخلی په دې کتاب کې او ترڅنګ نوی خپل نوی نظریه هم وړاندې کی پریشان تقریبا په 1940 کال کې یعنی چې زما د دې کال دا هغه وخت لیکلی و او چاپ کړی و په اردو ژبه باندې دا کتاب چې کله ما ته لاس ته راغی زما یو ملګري شاعر او لیکوال ملګري حیات الله ور دا کتاب ما ته راکړ او ما چې یو څه ولوسته نو زما یو بل ملګری سید نظیم سیدی چې د اردو اکاډمۍ غړی ده هغه هغه وخت کې د 2008 کال کې د پرون په نوم یوه تاریخي مجله چاپ کوله نو ما نه وغوښتل چې د دې کتاب یو برخه د هغې مجلې ته وژباړم هغه چې ما وژباړله او هغه کې چاپ شوه نو هغه وخت کې د ولسمشر فرهنګي سلاکار زلمي هیوادمل صاحب دا زما ژباړه ډېره خوښه کړه وی ویل چې دې ځوان ته باید وویل شي دا کتاب ټول وژباړي خو لنډه دا کتاب ژباړه باندې ما شروع وکړه په وقفهیي باندې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د دفتر په وخت کې چې کله وزګار بوم کار باندې کوو تقریبا باندې وقفهیي شکل باندې د دوه کلو په دننه کې دا کتاب وژباړل شو ایډیټ شو او چاپ ته وسپارل شو چاپ شو نو دا ډېر مې
مهم کتاب په دې وګڼل شو چې دا د پښتو ادبیاتو د ماسټری په سنفونه کې د دې کتاب ډېرې برخې تدریس کېږي او لکه په نصاب کې شامل دي. نو هیواد مل صاحب هم ډېر خوشحاله ورته وو، د ننګرهار او د کابل پوهنتون ځینې استادان هم دې ته ډېر خوشحاله وو، او حتی خپل محصلین او ډېر وهڅول چې دا کتاب واخلي ولولي. نو دا کتاب د پښتنو د اصل نسب او تاریخ پر اړه تبادله
وکړه. خدای دې راته همدغسې فعال او ژوندی ورامه لره. اختیار صاحب، دغه د ژباړې خبره تاسو وکړه، پښباړه کې هغه مهم اصل چی شی دی؟ مثلا که څو غواړي بلې ژبې پښتو ته یو څه وژباړي، څه ډول وژباړي چې ژباړې وي، دا نه چې مثلا ټکی په ټکی یو سر یو جمله راواخلي او پښتو ته پښتو یې کی. هدف دا چې هغه هدف، هغه اصلي هدف څنګه خپلې ژبې ته راواړي.
ژباړې د اصولو پر رابطه او ژباړې د لارو چارو پر رابطه باندې خو پوهانو کتابونه لیکلي دي. هغه بله ورځ مې بازار کې یو کتاب لیده د استاد اجمل ښکلي د ژباړې اصول، غالبا ډېر په زړه پورې غټ کتاب یې لیکلی د ژباړې فن باندې، ښاغلي رفیع الله ستانوي یو ډېر ښه کتاب لیکلی. همدارنګه نورو علماو هم په دې رابطه باندې کار کړی ده. زما په نظر هغه اساسي او مهمه خبره په ژباړه کې دا ده چې ژباړن اول قدم کې باید په خپلې ژبې باندې پوه شي.
بله،
اول قدم کې باید په خپلې ژبې پوه شي. دا کومې ژبې ته چې ژباړه کوي، فرضاً که زه د اردو نه پښتو ته ژباړه کوم، نو ما لپاره ډېره زیاته مهمه دا ده چې خپله ژبه زما زده وي که نه. د هغې نه وروسته بیا دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې په دویمه ژبه باندې، فرضاً اردو باندې یا انګلیسي باندې، فارسي باندې زه باید مسلط اوسم، پوه شوې؟ پوهېدل په دې مانا چې د هغې ژبې د اصطلاحاتو سره، د اشتهارو سره، او د جمله بندۍ سره، او د لغتونو سره زه باید آشنایي ولرم، او کم تر کمه په خپله ژبه کې د هغې انډول باید ما ته معلوم وي. او بله مهمه مسله په ژباړه کې دا ده چې موږ باید مفهوم ولېږو. ټکی په ټکی ژباړه موږ لوستونکو ته ستونزې جوړوو. فرضاً زه یو مثال وایم، که موږ د فارسي نبې دریا دا موږ ژباړو او دا د پښتو د سیند شونډو باندې وژباړو، نو ډېره بې ځایه ژباړه به مو کړي. یا نو دا موږ د سیند په غاړه باندې ژباړو، که موږ فرضاً د پښتو د سیند غاړه گردن دریا وایو فارسی کې، نو هم دا به ډېره غلطه ژباړه وي. نو مهمه دا ده چې موږ په خپله ژبه کې انډولونه باندې پوه شو، او خپله ژبه راته زده یو، هغه کومې ژبې نه چې ژباړه کوو هغه راته زده یو. دا ډېره مهمه ده.
بله بله، ډېره مننه، خبرې مو ډېرې وکړې مالک. په دې وخت کې استاسو یو شعر یو غزل کې چې لري هغه درنه ورو اختیار صاحب که خوښه مو وي.
ولې نه، په دواړو سترګو په زه به درته یو شیخه مخه ووایم.
مهرباني وکړئ.
ښه، دلته یو شعر ده، غزل ده، نو چې پر ژبه مې نامه د یوه چا ساتلې وه، تا هم زه ساتلی وم، ما هم تا ساتلی وه، هر ارمان به مې چې ومړ نو په زړه کښې به مې خښ کړ، څومره لویه هدیره په کور کښې ما ساتلې وه، او آینې هم ستا ښایست باندې مینې وې، که ته دا چې هر یوې به ستا څېره تر شا ساتلې وه، او مونږ ټول په خپله خوښه وو قبرونو کښې پراته، مونږ ټول په خپله خوښه وو قبرونو کښې پراته، زندګي مو اولادونو ته رښتیا ساتلې وه.
دا بیا وایه دا بیت اختیار صاحب.
مونږ ټول په خپله خوښه وو قبرونو کښې پراته، زندګي مو اولادونو ته رښتیا ساتلې وه، او نن که خلکو په لیمو کښې ګرځوله خاموشي،
د سبا ورځ بغاوت ته دوی غوغا ساتلې وه. او یو بل بیت یې همداسې ده چې ماحول مې اختیار وو غبار 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 نو آئینه به د زړه څنګه ما صفا ساتلې وه.
بس خدای دې د زړه آئینه همدغه صفا ولره او دغه غبار غبار ماحول دې خدای پاک صفا کړي. ډېره مهرباني اختیار صاحب. د خبرونې پته نږدې کیدونکو ور نږدې کیږو، نو په اخره کې هغه پوښتنه که بیا تکرار کړم، نو ځوانانو ته څه پیغام لري، څنګه باید هغوی له وخت نه سمه ګټه واخلي او د خپل هیواد د بیا رغونې په برخه کې د هغه لپاره فکر وکړي، د ملي یووالي د خلکو د ځوانانو د سمې سالمې روزنې په برخه کې هغوی ته څه کول پکار دي؟
ولا ځوانان خو ډېر عامه خبره ده او متل غوندې ګرځېدلی چې ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. په دې معنا چې ټوله ټولنه او جامعه چې ده دا په ځوانانو باندې آباده ده او ځوانانو باندې ولاړه ده. که ځوانان نه وي نو معنا ټولنه نشته، ځکه په ټولنه کې ځوانانو ته ځکه ډېر پام کېږي چې بوډاګان چې دي او عمر خوړلي خلک هغه د ټولنې نه روان دي، نور مړ کېږي، عمر په تیر ده، او ماشومان چې دي هغوی نو نه د کوم مسؤلیت احساس لري او وایي چې زموږ د زندګي چې ده را روان وخت ده. نو ځوانان که کار وکړي دوی ډېر زیات تغییرات او مثبت بدلون په خپله ټولنه کې راوستلی شي، ځکه دوی د کار انرژي لري، توان لري او حوصله لري دا ټول کارونه کولای شي. په دنیا کې چې څومره لوی تغییرات او بدلونونه راغلي دي دا د ځوانانو په مټ باندې راغلي دي. موږ ځوانان باید مسؤلیت پذیره اوسي، په دې معنا چې د دوی مسؤلیت یوازې دا نه ده چې بس پوهنتون ته ځه یا مکتب ته ځه او راځه به کتابونه اوړه او بېرته راوړه یا د مکتب درسونه زده کوه او یا د پوهنتون او بس نه. د دې تر څنګ موږ باید د خپلې کورنۍ اقتصادي وضع په رشد کې هم برخه واخلو. زما هدف دا ده چې د تعلیم تر څنګ باید زموږ ځوانان اقتصادي فعالیتونه وکړي چې خود کفا اوسي، د خپلې ټولنې او د خپلې کورنۍ په اوږو باندې بار نه اوسي. د دې تر څنګ کم تر کمه زما هر ځوان ته دا پیغام ده چې په خپله برخه کې اول د خپله ژبه لیکنې ډول باندې چې څنګه لیکل کېږي ښه زده کړي، ډېره په اسانه او ساده شکل زده کېږي. د هغې نه وروسته هر ځوان په دې مکلف ده چې کم تر کمه یو دوه درې کتابونه باید دوی وژباړي، خپلې ژبې ته که لیکلی نه شي. په دې سره زموږ ژبه غني کېږي، او که موږ یوازې دا د لیکنې او یا د ژباړې کار یوازې همدا شاعرانو او لیکوالانو ته پرېښود نو شاعران هم ورځ په ورځ کمیږي په دې ټولنه کې، او ورسره به زموږ کتابونه هم کمیږي. زموږ د طب محصل باید د طب په برخه کې کتابونه ولیکي او ژباړي، د حقوقو محصل د حقوقو په برخه کې، د فلسفې محصل د فلسفې په برخه کې، همدارنګه ټولو برخو کې. ځکه دا کار وشي وګڼئ چې موږ به ډېر کم وخت کې ډېر کار کړی اوسي.
کور ودان اختیار صاحب ستاسو نه او لوریدونکو نه چې زنګونه وهل او په ځنګړي ډول ستاسو نه چې وخت مورا کې خبرونه ته راغلي، میلمه شو را سره په دې هله چې خو وخت موږ سره په دغه خبرونه کې درلودلې وینو. ستاسو مننه کوم کور ودان اختیار صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته خوش بغواړم.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
کذب یار میان یم بل بناوی میان حاسه، کذب یار میان یم بل بناوی میان حاسه، کذب سے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه، کذب سے غم جان یم بل بناوی غم جان حاسه، بل بنا وی میل ماسه واجنی پخپلا هم پما باد جڑا کا هم واجنی پخپلا هم پما باد جڑا کا سشت یار دے شیے مینا تش یار دے شیے مینا وجل ہاسے شیون ہاسے وجل ہاسے شیون ہاسے لکزر پیار میان یم بل بناوی میان ہاسے لکزر پیار میان یم بل بناوی میان ہاسے لکزر پسے غم جان یم بل بناوی غم جان ہاسے لکزر پسے غم جان.